بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
عزیزانو د خبرونه په پیل کې درته د حسین مسکری ورور په आवाज د قران عظیم الشان د آل عمران سورې ل لومړی څخه تر پنځمه د آیاتونو تلاوت در اورو او د نوموړو آیاتونو په تلاوت پسې به یې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. الف لام میم. بے لا خدایا څوک د بندګۍ وړ نشتا. هغه تل تر تله ژوند دی او پایدون کې دی. هغه پر تاسو دا کتاب نازل کړ چې حق یې لزان سره راوړی دی او د هغو کتابونو تصدیق کوي چې لدې وړاندې راغلی وو. هغه لدې څخه مخکې د انسانانو د لارښوونې لپاره تورات او انجیل نازل کړي وو او هم یې دغه کتاب یعنی قرآن نازل کړ چې حق لا باطل څخه جلا پګوته کوي، او اوس چې څوک هم د خدای د قوانینو لمنلو څخه سر وغړوي نو هغوی ته به هرومرو سخته سزا ورکړی شي. خدای د ډیر او پریمانه طاقت او توان خاوند دی او د بدی بدلا ورکوونکی دی. د مځکې او آسمانونو هیڅ شی هم له خدای څخه پټ نه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قرآن اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړۍ لمریز کال د لندې د میاشتې دیرشمه ده چې د 1440 د ربیع الثانی له 9 او د 2020 میلادي کال د نوومبر له 23 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زال یسغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به په ایران کې د فردوس په ارتمیتای ساتو کې د یورانیم د شپېته سلیزې بدایانې د پیلېدو په هکله یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. وروسته به د تاریخ پاڼې په خپرونه کې زموږ سره ملګری اوسئ. بیا به په ایران کې د پوه بنسټ اقتصاد تولید او کار او روزګار د رامنځته کېدو په هکله ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې نن د پنجشنبه ورځ ده او بخښنه غواړم د دې تېروتنې پاکله www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازدیګر د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د آزاد خبریالې پاکله د انګلیس د خارجه وزیر ویناو ته د کنانیت پرکون، د هندوستان له خارجه وزیر سره د واقعي کنی لیده کاته، په تهران کې د دوو ځان مرګو نیول کېده، ایران له سلګونو افغان کورنیو سره مرسته وکړه، او د طالبان حکومت ویلي افغان کډوال دي د سیمې د هیوادونو په مظاهرو کې ګډون نه کوي. تفصیلی خبرونه. د ایران د خارجه وزارت سیاسي منسیال د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې تاکید وکړ د ایران او هند ترمنځ ملګرتیا په نړیوال نظام کې به څو اړخیزه پالنې نوره هم پیاوړې کړي. د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی تېره ورځ له هندي چارواکو سره د سلام مشورو په موخه ډهلي ته تللی، او د دې هیواد د خارجه وزیر سوبرانیام جیشنکر سره له هرکلی سره مخامخ سوی دی. باقری کنی د هند له خارجه وزیر سره په ملاقات کې په اقتصادي، امنیتي او سیاسي ډګرونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ورځ تر بلې پراخېدونکې وباله، او په سیمه ییزو چارو او دوه اړخیزو سویو کې د همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د چمتووالي خبر ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو د ګټو له ګواښونو سره د مقابلې په لړ کې له ګډو ظرفیتونو د کارولو په ضرورت باندې په تاکید سره د هند او ایران اړیکې په نړیوال نظام کې د څو اړخیز پالنې د پیاوړي کېدو لپاره مهمې وبللې. د هند خارجه وزیر هم په دغه ملاقات کې ایران سره د همکاریو د پراختیا څخه په ملاتړ سره د چابهار د بندر د پروژې په چټکې پلي کېدو او دوامداره سلام مشورو باندې تاکید وکړ. د ایران د خارجه وزارت ویاند د آزاد خبریالۍ پاکله د انګلیس د خارجه وزیر ویناو ته په غبرګون کې وویل تاسو په دوغو دروغجنو شعارونو سره د ایران د ولس په ضد د جنګ له کوټې څخه ملاتړ کوئ. د ایران له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنعانی د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل د داسې یو رژیم خارجه وزیر چې د هغو شبکو کوربه او ملاتړ دی کوم چې د ایران د ملي امنیت او ولس په ضد ټرر تاوتریخوالي او بلواو ته لمن وهي ادعا کوي چې موږ آزاد او رښتینې خبریالۍ ته اهمیت ورکوو. تاسو په دغو دروغجن شعارونو سره د ایران د ولس په ضد د جنګ له کوټې څخه ملاتړ کوئ. د انګلیس خارجه وزیر جیمز کلورلی په تیرو ورځو کې د سعودي له شرق الاوسط سره په مرکه کې په دغه هیواد کې د فارسي ژبو رسنیو څخه په ملاتړ کې چې په تیرو دوو میاشتو کې په ایران کې په بلواو لمن وهلې وویل، د انګلیس د خلکو د امنیت په ساتنه کې جدي یو، موږ د آزادې او رښتینې خبریالۍ ملاتړ کوو. هغه تر دې مخکې هم په ایران کې له بلواو څخه ملاتړ کړی و. انګلیس له بلواګرو او ترهګرو څخه په ملاتړ کې له دې مخکې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې پراخ بندیزونه هم لګولي دي. د تهران د ولایت د پولیسو کمانډان د قدس په ولسوالۍ کې د پولیسو له لورې موخې ته له رسېدو مخکې د دوو ځانمرګو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د تهران د پولیسو کمانډان سردار کیوان زهری وویل، د نوبمبر په 16 د قدس ولسوالۍ پولیس په یوه مصبي ځای کې د دوو ځانمرګو د احتمالي برید پاک له راپور ترلاسه کړی و. هغه زیاته کړه، له تحقیقاتو وروسته پولیس د دوغو ترهګرو په تنځای پیدا کړل او د نوبمبر په 18 ځانمرګي بریدګر مختل له رسېدو مخکې د پولیسو له لورې ونیول شول. د تهران د پولیسو قومندان جاوته کړه، د بریدګرو په پټنځای کې دوې توپنچې، یو ریموټ او 1 کیلو چاودیدونکي توکي هم موندل سوي دي. امریکا او سیونیس رژیم په وروستیو کلونو کې په ایران کې د ناامنیو او تشدد له اصلي ملاتړ څخه دي، چې په وروستیو میاشتو کې له بلواګرو او ترهګرو څخه په ملاتړ کې اصلي رول لوبولی دي. په کابل کې په سلګونو بېوزلې کورنۍ د ایران ولسي مرستې ترلاسه کړي دي. زموږ د خبریال له راپور سره سم، نن په کابل کې له زرو زیات بېوزلې او د یتیمانو کورنۍ د ډبرو سکرو او سونګو په شمول د ایران ولسي مرستې ترلاسه کړي، څو په ساړه موسم کې خپل کورونه ګرم کړای سي. یادې ولسي مرستې د ایران د سفارت او د امام خمینی رحمت الله علیه د مرستندوی کمیټې په ملاتړ په کابل کې د خلکو ترمنځ ویشل سوي دي. یادې کورنۍ زموږ خبریال سره په مرکه کې د کابل سخ ژمي ته په اشاره سره د ایران د ولسي مرستو قدرونه کړې ده. په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي حالاتو د امله خلک په ژمي موسم کې له سختو ستونزو سره مخامخ سوي او د سونګو توکو د رانیولو وړتیا نه لري. په افغانستان کې د امریکې د 40 کلن نیواک په موده کې د سونګو او انرژیو په زمینه کې هیڅ یو اساسي اقدام په دغه هیواد کې نه دی ترسره سوی. د طالبان د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت مرستیال په ګاونډیو هیوادونو کې له میشت افغان کډوالو څخه غوښتنه وکړه چې په مظاهرو او ناامنیو کې ګډون نه وکړي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې په وروستیو بلواو کې د افغان کډوالو په شمول د بهرنیو وګړو د ګډون په هکله تر راپورونو وروسته د طالبان د کډوالو وزارت له افغان کډوالو څخه وغوښتل چې په ګاونډیو هیوادونو کې په بلواو او مظاهرو کې برخه وانخلي. د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیتي اداراتو له راپور سره سم، په وروستیو بلواو کې په لسګونه بهرني وګړي نیول سوي دي. د طالبان د کډوالو چارو د وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد نن په یو ویډیو پیغام کې افغان کډوالو ته په خطاب کې ویلي، له خپل افغان وطنوالو څخه چې د سیمې په هیوادونو کې میشتې، غوښتنه کوو چې په بلواو او مظاهرو کې ګډون نه کوي. هغه جوته کړه، د سیمې په هیوادونو کې مظاهرې او نورې پیښې د هغوی کورنۍ مسلې دي. افغان کډوال باید د مظاهرچیانو له ملګرتیا څخه ډډه وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی سازی زلمی خلیلزاد وایي، طالبان هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه سوي او ناوړه پایلې یې درلودلې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له لورې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرطونو تر وړاندې کېدو وروسته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکې مخکنی سازی خلیلزاد ټي آر ټي سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید د خپلې واکمنۍ د تیر پړاو تیروتنې بیا ځلې تکرار نه کړي. هغه همدارنګه ویلي، زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکرارېږي. له دې پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نسي هوارولی چې هغه هم یو اړخیز جوړجاړی ته د رسېدو لپاره د یو فورمول کې د هر څه لپاره وي رامنځته کړي. خلیزاد در ټول شمول حکومت لپاره د خبرو اترو ضرورت په اشاره سره زیاتوي. هغه موافقه مو چې له طالبان سره په دوحه کې لاسلیک کړی هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت یې هم د اساسي برخو ملاتړ کړی او اوس ډېر مخالفان وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ورستون سو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د ټروریزم پر وړاندې د مبارزې تر څنګ درېیمه مهمه موضوع یې د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې په افغانستان کې د نوي حکومت رامنځته کول دی. د امریکا مخکنی استازی په داسې حال کې د طالبان ته د حل لارې وړاندې کوي چې د افغانستان د مخکني حکومت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د حکومت رنګېده او طالبان ته په یو منظم چوکاټ کې د واک د نه لېږدولو مسؤل خلیلزاد بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد انور سلطانی په دې باور دی چې اصلا امریکا په دې موخه له افغانستان څخه په ناڅاپه ووتل او د افغانستان د مخکني دولت او د طالبان ترمنځ د واک د لېږدولو پروسه نیمګړې پرېښوده، سو افغانستان کې حالات خراب سي او طالبان په ناڅاپه په یو پاشلي هېواد د مدیریت له بحران سره مخامخ سي. د سیونیست رژیم ځواکونو د خپل انساني عزت کړچار په دوام کې تېره ورځ د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ماشومانو یوه ښوونځی په بلډوزرو سره وران کړ. سیونیستي ځواکونو په ښوونځی باندې په برید سره ماشومان له کلاسونو وویستل او په بلډوزر سره ښوونځی ړنګ کړ. په وروستیو میاشتو کې د سیونیست رژیم تش په نامه دلی وزارت د سلګونو فلسطیني کورنیو او د فلسطین د عامه تاسیساتو د ودانیو د ورانولو حکم صادر کړی دی. سیونیست ځواکونو همدارنګه د جنین په ښار کې په عامو خلکو باندې په ډزو سره یو فلسطیني ځوان په شهادت ورساوه. په وروستیو میاشتو کې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او د فلسطین په نورو سیمو د سیونیستي رژیم د ځواکونو بریدونه سخت زیات سوي دي، چې د عمله یې د ښځو او ماشومانو په شمول سلګونو فلسطیني مسلمانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روسی شرکت گازپروم په داسې حال کې چې اوکراین د مالدوان د ګازو د کانونو په استخراج تورن کړي، ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به لویدیځې اروپا ته د ګازو صادرات بند کړي. د فاینانشل تایمز د ورځپاڼې له راپور سره سم د گازپروم دولتي شرکت چې د روسیې د ګازو د صادراتو انحصار لري اوکراین تورن کړی چې مولداوي ته د تخصیص شوي ګاز په کارولو سره چې له دې لارې تیریږي تورن کړی. دغه شرکت خبرداری ورکړی چې د نوومبر له 23 څخه به له دغه هیواد څخه د ګازو صادرات کم کړي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي سعودي عربستان په تیرو لسو ورځو کې 12 کسان اعدام کړي دي. دغه سازمان د وروستیو اعدامونو د غندلو پر مهال زیاته کړې چې د روان کال له پیله تر اوسه په سعودي عربستان کې د اعدام شویو کسانو شمیر 144 تنو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې میرمن الیزابت تروسل نن وویل چې په تیرو لسو ورځو کې 12 تنه په سعودي عربستان کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام شوي دي. تریسل زیاته کړه چې اعدام شوي کسان د پاکستان، سوریه، اردن او سعودي عربستان وګړي وو. د ملګري ملتونو د بشري حقونو دغه چارواکي دغه اعدامونه د ژورې خواشنۍ وړ بللې دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرا.
قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې په پام راوړم یو سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د فرد او پتاساتو کې د یورانیوم د 10% په خولو پیل ده د لویدیځ غلیمانه اقداماتو ته د ایران ځواب. از موږ سره ملګری اوسئ. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر محمد اسلامي د ایران پرزه د اټومي اژانس د واکمنې شورا د ورستۍ پرېکړه لیک ته په غبرګون کې په فردو اټومي مرکز کې د 10% په سویه د یورانیوم د تولید د پیلېدا خبر ورکړ. د اټومي انرژي اژانس په دې پسې دی چې د فردو سایت له امکاناتو او فضا د بډایه شوي یورانیوم د تولید او سمبالولو لپاره زیات نه زیات استفاده وکړي. د شپېته فیصده بدایولو په پراختیا کې د ایران پریکنده اقدام په داسې حال کې دی چې مخکې د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنعاني چافي ویلی و د اټومي اژانس د واکمنې شورا د ایران پر ضد د پریکړه لیک په تصویبولو کې د درو اروپایي وادونو او امریکا د وروستۍ اقدام په ځواب کې څو اقدامات د ایران د اټومي اژانس په اجنډا کې شامل سوي دي. هغه د یکشنبې په ورځ وویل د هغو اجرا نن په نتنز او فردو کې د بډایولو په کمپلیکشنونو کې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د پلټونکو په شتون سره ترسره شول. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس واکمنې شورا په تېره پنجشنبې ورځ په خپلې غونډه کې د امریکا، انګلستان، فرانسې او جرمني تر سخت سیاسي دباو لاندې د ایران د سوله ییز اټومي فعالیتونو پر ضد یوه پریکړه لیک تصویب کړ. دا پاروان میلادی کال کې دوهم ځل دی چې د اټومي انرژیو د اژانس واکمنه شورا د دغې موضوع په اړه پریکړه لیک صادروي. پخوانی پریکړه لیک د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې تصویب شوی و. د اټومي انرژیو نړیوال اژانس په تیرو کلونو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سیونیس رژیم لخوا ځینې مطرح شوي دعاګانو ته پام کړی او تکرار کړی دی او دغو بې اساسه ادعاګانو ته یې د تهران د ځواب ویلو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې ایران په 2015 میلادي کال کې او د اټومي موافقې په چوکاټ کې د اژانس شکونو ته ځواب ویلی و او دا مسله اواره سوې وه. اوس اژانس د سیونیس رژیم د ادعاګانو په اساس له ځینو سایټونو د پلټنې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د واکمنې شورا په وروستۍ پریکړه لیک کې له تهران د ترقز آباد او ورامین او مریوان د شکمنو سایټونو په اړه له اژانس سره د سملاسۍ ملګرتیا غوښتنه سوې ده. تهران دا ادعاګانې جعلي بللی دي او هغه یې رد کړي دي. د ایران د اټومي اژانس مشر محمد اسلامي سمود وړاندې جوته کړې وه. تهران د اټومي اژانس لخوا مطرح شوو پوښتنو ته دقیق ځواب ورکړی دی خو اژانس د ایران د دښمنان له لورې ترلاسه شوي معلومات د خپلو راپورونو اساس ګرځوي. د اټومي انرژۍ په نړیوال اژانس کې د ایران استازی محسن نظیری اصل د واکمنې شورا ایراني ضد پریکړه لیک باطل بللی او ویلي دي چې د دغه پریکړه لیک د بنسټیښیدونکو سیاسي هدفونه به پوره نه سي خو د هغه تصویبېده له اژانس سره د ایران په رغنده تعاملاتو او ملګرتیا اغېز شیندلی سي. د شپېته فیصده بدایولو په پراختیا کې د ایران پریکنده اقدامات چې د تهران پر ضد د لویدیځ غلیمانه اقدامات په ځواب کې بلل کیږي د لویدیځوالو له منفي غبرګون سره مخامخ سوی دی. اروپایي ترویکا په دې اړه ګډه بیانیه ورکړې ده او د ایران د اټومي پرمختګونو په غندلو سره یې ټینګار کړی دی موږ به د ایران د اټومي پروګرام ته د زیات د پام د بهترینې رودې په اړه هم هغه راز د نړیوالو شریکانو په څنګ کې سلام مشورو ته دوام ورکړو. په حقیقت کې د امریکا او اروپایي ټریکا له لورې د نوې پریکړه لیک تصویبېده د ایران پر ضد د دباوونو د زیاتولو لپاره د لویدیځ هلې ځلې دغه وهم په اساس دی چې له یوې خوا په ایران کې بلواګانې او د بایکاټونو د لغوه کولو په زمینه کې د ایران په هغه غوښتنو نه منلو د امریکا ټینګار او ویانا مذاکرات په لاره کې اوسنۍ بندون او له بل پلوه د سیفګارډ مسایلو ختمول تهران د هغه زور ویونکو او غیر منطقي غوښتلو منلو ته مجبورولی سي. د سیاسي تفسیر پای. مونه اوریدونکو وس په هم د تاریخ پانی په خبرونه کې زموږ سره ملګرتیا وکړي. لا غوړسته په ایران کې د پوه پنځه اقتصاد تولید او کار او روزګار درمسته کېدو پاکله ځانګړي خبرونه ته غوښتي او په پای کې به هم په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو ځغلند کتنه وکړو چې ورسره به موږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم تاسو له حضور رخصت سو یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه و منه عزیزان و سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم.
لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د نومبر له 4 نیټې سره برابره ده. وسوه یو او یا کال پخوا د شپږ سوه درې او یایم هجري قمري کال د ربیع ثانی په میاشت کې په شمس الدین مشهور نامتو محدث او مورخ محمد بن احمد زهبي وزیږید. هغه د حدیثونو راغونډولو سره زیاته علاقه درلوده او د دغه علم د بشپړولو لپاره یې زیات سفرونه وکړل او په دغو سفرونو کې له بزرګانو او عالمانو څخه زیات حدیثونه واورېدل. زهبي د اسلام د تاریخ او د دغه پړاو د مشهورو شخصیتونو پیښې د اسلام د مبین دین د ظهور له وخته تر 1404 هجري قمري کال پورې تعقیب کړل او د دغه پړاو د محدثینو خبرونه او پیښې هم ولیکلې. هغه دغه ټولګه د اسلام تاریخ تر عنوان لاندې د یو کتاب په شکل برابره کړې ده. د زهابي له اثارو څخه د علم خاوندانو زیاته استفاده وکړه او په اکثرو موقعو کې د علم څیړونکي د احادیثو د اورېدو لپاره د هغه په محصل کې حاضرېدل. د هغه له اثارو څخه الکاشف، طبقات القرى، المعجم الصغير او المعجم الكبير کتابونو ته اشاره کولای شو. زهبي په 1438 هجري قمري کال کې د سوریه په پلازمینه دمشق کې وفات شو. یو سل یو نوي کال پخوا د 1401 میلادي کال د نومبر په 24 نیټه یو انګریز فیزیک پو مایکل فارادی د القایي الکتریسیته پر موندلو بریالی شو. هغه په خپلې کشفونې سره په فیزیک علم کې په تیره بیا په ځانګړې توګه په الکتریسیته کې ډیر لوی ګام پورته کړ. فارادی په 1491 میلادي کال کې وزیږید او لومړی په یو کتاب پلورنځي کې پر کار بوخت شو او همالته یې د علمي اثارو مطالعې ته مخه کړه. هغه څو کاله وروسته د انګریز فیزیک پیژاندې او پو هیمفري په مرستې سره د ازمویخت ځای مرستیال شو. فارادی د کیمیا او میټالوژي په برخه کې له ډیرو ازموینو وروسته د برېښنایي څراغونو په جوړولو کې پرمختګ وکړ او ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې فزیک پو په نورو کارونو کې د برېښنایي ځواک په مقناطیسي ځواک په بدلولو سره د برېښنایي ماشین یا انجن جوړول هم دي. د فزیک یو مهم قانون د فارادی په نوم ثبت شوی او لومړنی کس و چې وتوانېدله د کلور په شمول ډیر ګازونه پر مایع بدل کړي. یو سل اته 50 کاله پخوا د 1348 میلادي کال د نومبر په 24 نیټه فرانسوي هنروال او انځورګر هنري ټولوز لاټرک وزیږید. د لاټرک کورنۍ د ټولنې منځنۍ کچه وه او هغه له ډیرو محرومیتونو سره سره چې په خپل ژوند کې تیره کړې وې په انځورګرۍ کې د هغه د ډیرې پوهې او وړتیا په مرستې سره د فرانسې پر یوه پیاوړي هنروال بدل شو. لاټرک په 1901 میلادي کال کې مړ شو. یو سل 14 کاله پخوا د 1500 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په دریمه نیټه په ایران کې له سروبي چاپ سره په 8 کې د مجلس په نوم د ورځپاڼې خبرونه پیل شول. دغه ورځپاڼې د داخلي او بهرني خبرونو له خپرولو سربیره د ایران د ملي شورا جرګې ټول مذاکرات خپرول. د دغه ورځپاڼې مسؤلیت د هغه وخت یو مشهور لیکوال ادیب الممالک فراهانی په غاړه درلود. اته دیش کال پخوا د 1338 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په دریمه نیټه د ایران د موسیقي استاد محمود کریمی وفات شو. هغه له ماشومتوبه د ویالون غږول له خپل پلار زده کړ او وروسته یې په دغه زمینه کې د خپلو معلوماتو بشپړولو ته مخه کړه. له استاد کریمی څخه د غږ دوه ردی فونه په یادګار پاتې دي چې له هغو یو د هغه د 30 کالو هڅه نتیجه ده. هغه اراده درلوده چې د شپېلۍ غږ د نورو ردیفونو او د نورو ردیف پیژاندو ساز غځوونکو سره یو ځای ضبط کړي، خو د هغه ناڅاپي مړینه هنر دوستانو ته د دغه ستر اثر د رسېدو خنډ شوه. گلونو آوریدون کو دا سلامونو پا وراندی که ولو سرا دا ایران پا اقتصاد کی دا پو بنسط تولید دا رول پا اره دا پروگرام لاتلسم برخی سرا زا فاطمی لخبال مخترم امکار
حامد سیماب سرا
ستاسو پا خدمت کی حاضر شویو. د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود د 1401 هجري لمریز کال تولید په بنسټ او روزګار پیدا کوونکی کال نومولی دی. په همدې لړ کې په نننی پروګرام کې در سره د په بنسټ اقتصاد اهمیت ته په پام سره د دغه اقتصاد د ډول د ارکانو په اړه در سره ژغیږو. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
خوبو دوستانو، په بنسټ اقتصاد اقتصادي ودې ته د رسیدلو لپاره یوه نسخه ده چې د 1990 میلادي لسیزې په وروستیو کې د اقتصادي پراختیا او ملګرتیا د تنظیم او نړیوال بانک لخوا وړاندې شوې. په اقتصاد او اقتصادي ودې کې ساینسي رول ته توجه کومه نوې خبره نه ده، او په تیرو اقتصادي نظریو کې هم ساینس او ټکنالوژي همیشه د اقتصادي ودې د بحثونو او نظریو یوه برخه وه. خو هغه څه چې نن سبا یې دغه موضوع له تیر وخت ته بېله کړې ده، په اقتصادي پراختیا کې د ساینس حیاتي رول دی. پر دې اساس په بنسټ اقتصاد کې د حکومت سیاستونه په تیره بیا په ټکنالوژۍ، صنعت او تعلیم پورې اړوند سیاستونه لا ډېر پام ته ضرورت لري، او د حکومت سیاستونه باید په دې ډول وي چې د حکومت، صنعت او پوهنتون ترمنځ ملګرتیا سیستماتیک کړي. لکه څنګه چې په تیرو پروګرامونو کې ویل شوي دي، په بنسټ اقتصاد کې سیالي اساسا د نوښت په سر ده. هغه اقتصادونه چې له نوښته د کامیابۍ د اساسي وسیلې په توګه استفاده کوي زر ترقی کوي، او همداراز کومو شرکتونو چې د سیالانو په پرتله یې د پاموړ مالي کړچار لرلې، هغه شرکتونه و چې په ټولو ډګرونو کې یې نوښت په خپل ایجنډا کې راوستی دی.
نړۍ د صنعتي کېدو لپاره اول له کرنیز اقتصاد تیره او صنعتي اقتصاد ته ورسېده، او بیا یې له صنعت وروسته د ډیرو سامانونو جوړولو یا پریمانه تولید ته مخه کړه. او اوس د ساینس پر اساس د پو بنسټ اقتصاد د نړیوال اقتصاد په بیا رغونه کې د پراختیا د وروستۍ مرحلې په توګه پیژندل شوی دی. په پو بنسټ اقتصاد کې چې د 1990 لسیزې له وروستیو پیل شوی، زیاتره په ټکنالوژیکي او انساني پانګې تمرکز شوی، او دا د اقتصادي بدلونونو وروستۍ مرحله ده چې ځینې ورته د پوهې یا ساینسي انقلاب هم وایي. د پو بنسټ اقتصاد چورلیز انساني سرمایه او د کار ځواک اصلي پانګه ده، او اقتصادي ترقی د علم او ساینس په زیاتولو پورې تړلې ده، ځکه چې د ساینس زیاتوالی د ټکنالوژۍ نوښت او کار پیدا کولو بنیاد دی. لومړی هېواد چې په رسمي توګه د علم او ساینس په اساس اقتصاد ته ورتګ په رسمي توګه په خپل پروګرام کې اعلان کړ، انګلستان وو. د انګلستان د صنعت او تجارت وزارت په 1998 کې خپل پروګرام داسې معرفي کړ: زموږ د سیالۍ راتلونکی د علم په وسیله د یو چلیدونکي اقتصاد رامنځته کول دي. نړیوال بانک 1998 کال د نړۍ د پراختیا د راپور نوم یعنی ساینس د پوهې لپاره کیښود، او په دغه راپور کې وویل چې باید د پراختیا مسلې ته له نوې زاویې وکتل شي. د علم له زاویې په دغه راپور کې راغلی چې فقیر هیوادونه او خلق نه یوازې د کمې پانګې له اړخه بلکې له بډایه هیوادونو سره توپیر لري. د هغوی په پرتله علم او ساینس هم کم لري. د دې مسلې اهمیت سبب شو چې نړیوال بانک په همدې کال کې د هیوادونو د کرچار د ښه کولو لپاره د مناسبو سیاستونو د ټاکلو په هدف د یوې وسیلې په توګه د عمل په اړه په خپلو کمزوریو او پیاوړو ټکو د پوهېدو په لړ کې له مختلفو هیوادونو سره د مرستې په هدف د پراختیا لپاره د ساینس او علم پراخه طرحه پیل کړه. د نړیوال بانک او د نړیوال پراختیا په راپور کې راغلی څرول لسیزې مخکې جنوبي کوریا او غانا تر یوه حد یو شان سړي سر عاید درلود، خو د نویمې لسیزې په پیل کې د جنوبي کوریا سړي سر عاید د غانا شپږ چنده زیات و. ځینې کسان د دغه توپیر نیمه برخه د کوریا لخوا د علم او ساینس په لاسته راوړلو کې د کامیابۍ له امله ګڼي. په دې ډول د علم فاصله د پراختیا موندلو او پراختیا موندونکو هیوادونو ترمنځ د تفاوت د بیانولو لپاره په یوې دودې اصطلاح بدل شو.
په بنسټه اقتصاد ولاړ صادرات په تلپاتې او غیر خام صادراتو اقتصادي امنیت کې ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې خام یا اومه مواد لبل هر ځای لاسته راوړلی او ورته مختلف نعمل بدلونه پیدا کولی شو. د مثال په توګه د منځني ختیځ د تیلو شتون سبب کیږي چې لویدیځ هیوادونه د دغه نعمل بدلونو په مټ ډیر په اسانه د ایران د تیلي بایکاټ خبره وکړي، خو کله چې محصول د علم په بنیاد ولاړ وي نو په اسانه ورته نعم البدل نه پیدا کیږي. همدارس کله چې د هیوادونو اقتصادونه له بحران او اقتصادي کمښتونو سره مخامخیږي، اول پابندی په غیر تخصصي شیانو او خدماتو لګیږي او په علم ولاړ تولیدات وروستۍ ټاکنه ده چې پابندی پرې لګیږي، ځکه چې له هر محصول مخکې په 65 تولیداتو ته ضرورت دی. یو ټکی چې تل باید ورته پام وکړو دا دی، په 65 اقتصاد ته د رسیدلو لپاره یوازې د اطلاعاتو تولید او تعلیم او څیړنه کافی نه ده، بلکې په عملی توګه له اقتصادي سرچینو په استفاده کې د هغوی استعمال مؤثر دی. د اقتصادي ودې لومړیو ماډلونو زیاتره د تولید سرچینو په توګه په فزیکي عواملو ټینګار کاوه، خو د ترکیه په نوي ماډل کې یو بل عامل هم د تولید له عواملو د ګټه پورته کولو په نامه معرفي کیږي، او علم او ساینس په اقتصادي ترکیه کې د یو اغیز شیندونکي عامل په توګه مطرح کیږي.
عزیزانو، نړیوال بانک وایي چې په 65 اقتصاد په څلور بنیادونو جوړ شوی. اول، یو اقتصادي او جوړښتي چوکاټ ته ضرورت لري چې د ګټور والی خپرېدو او د اقتصادي ودې او هوسایزې ترقۍ لپاره له علمه د استفادې لپاره ځینې مشقونه برابروي. دوهم یوې تعلیم یافته او ماهر ټولنې ته اړتیا لري چې اقتصادي ترقۍ ته رسیدل لپاره له علم په استفادې کې له دغه ټولنې استفاده وکړي. دریم د نوښت سیستمونه دي چې د علم د ډیرم د ودې سبب کیږي، او د علم او نوښت په استفادې سره له سرچینو د ښې استفادې لپاره یوه وسیله ده. او څلورم هم د اړتیا وړ خوځنده اطلاعاتي بیخ بنسټونه یا انفراسټرکچر دی چې کولی شي د اطلاعاتو مؤثر ارتباط او پراسس آسانه کړي. د اطلاعاتو او ارتباطاتو ټکنالوژي د پو بنسټ اقتصادي د ملا تیر دی چې په دا وروستیو کې اقتصادي ودې او پایداره پراختیا ته د رسیدلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدل شوی.
خوږو دوستانو، دغه مطلب وخت هم دومره و، نو تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې د لړۍ لا یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم، او له مینې ډک سلامونه هم تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، نن هم اورومبه د دغو دواړو هیوادونو د تېرې اونۍ د مهمو خبرونو او بدلونونو په اکله یوه سریزه، او ورپسې درته د ځینو په اړه شننې او څېړنې وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د پام او توجه او د خوښې وړ وګرځي.
د افغانستان د معدنونو له وزارت سره د ملګرتیا لپاره د اروپایي اتحادیې چمتووالی، په هرات کې د داعش ترهګرۍ ډلې خلاف د طالبانو عملیات، د سیمې د وروستیو بدلونونو په هکله د ایران او پاکستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې اترې، افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو په هکله د خوړو د نړیوال پروګرام خبرداري، په کابل کې د اسلامي ملګرتیا سازمان د دفتر دوباره خلاصېدل، د افغانستان په ټولنه کې د شیعه مسلمانانو مهم رول، د 2040 کال لپاره د اسلامي نړۍ د کلتوري پلازمینې په توګه د کابل کاندید کېدل، په یو اړخیزه توګه په رسمیت د طالبانو په نه پیژندلو باندې د پاکستان ټینګار، د افغانستان په هکله د ماسکو د غونډې پاییز بیانیه، د امریکې د 40 کلن نیواک په دوران کې د افغانستان د اقتصادي بېخبیناو نابودي، د پاکستان د اقتصاد د سرپاشل کېدو په هکله د عمران خان خبرداري، او د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکو کې د شخړو نوې پړاو، د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ ډېر مهم خبرونه او بدلونونه وو.
د طالبانو د حکومت د مشر ادارې مرستیال د افغانستان شیعیان د دغه هیواد د ټولنې یوه مهمه برخه وبلله. د طالبانو د حکومت د مشرتابه دفتر په یوې خبر پاڼې کې د افغانستان د شیع عالمانو د شورا د مرستیال محمد اکبری په شمول د اهل تشلیو له یوه ډله مشرانو سره د طالبانو د مشر د ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د ملاقات خبر ورکړ. افغانستان د طالبانو د مشر ادارې مرستیال د هیواد شیعه مسلمانان د افغانستان د ټولنې مهمه برخه وبلله. عبدالسلام حنفي په دغه کتنه کې وویل د افغانستان ملت شیعه او سنی د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې دورونو په شان ژوند کړی او د هیواد د ترقۍ او د پرمختګ لپاره د دغه ملت اتحاد او پیوستون یو ضرورت دی. محمد اکبری هم په دغه کتنه کې د زده کړې، ټولنیز او پراختیا په ډګر کې د افغانستان د شیعه ټولنې تر ټولو مهم غوښتنې مطرح کړي او په یادو زمینو کې د طالبانو د سرپرست حکومت په پام ټینګار وکړ. مخکې هم د ټولو قومونو پښتون سره د یو پراخ بنسټ حکومت جوړول، د شیعه مذهب په رسمیت پیژندل، په حکومتي ادارو کې د شیعه مسلمانانو مشارکت او د نجلیو د ښوونځیو په کامل ډول بیرته پرانستل د افغانستان د شیعه علماو د شورا تر ټولو مهمې غوښتنې اعلان شوې وې. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته رسیدو رئیس د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دغه هیواد شیعه یانو د داعش د ترهګرۍ او د ترهګرۍ ډلګۍ له مرګونو حملو سره مخامخ شوي دي. د جمعې لمانځه د دستورو په شمول د شیعه یانو په غونډو ډیری ترهګرۍ عملې په تیر څه د پاسه یوه کال کې د شیعه ټولنې هستې خطر ده. د طالبانو دولت په وسیله د شیعیانو د امنیت د تامینولو لپاره د شیعه مشرانو له بیا بیا غوښتنو سره سره داعش ترهګره ډله هم هغه راز د افغانستان د درستې ټولنې په تیره بیا د دغه هیواد د شیعیانو لپاره ستره خطره بلل کیږي. له دې سره سره چې د طالبانو دولت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکي او امنیت به تامین کړي، خو د دغه ډلې اقدامات په افغانستان کې د لږکي او د رضایت په وړاندې او په همهغه راز د ترهګري حملې په افغانستان کې د عمومي امنیت لپاره ستر چیلنج بلل کیږي. پر دې سربیره چې د امنیت تامینول له طالبانو د افغانستان د شیعیانو ټولنې ستره غوښتنه ده، خو د دغه هیواد شیعیان په دغه هیواد کې د نورو مذهبي او قومي ډلو په شان نورې غوښتنې هم لري. د دغه هیواد د ټولو قومونو په ګډون د پراخ بنسټ حکومت جوړول په دغه هیواد کې په یوې ملي غوښتنې بدل شوې ده. د افغانستان د شیعیانو او نورو قومي او مذهبي ټولنو له نظره تر هغه وخته چې په افغانستان کې د حاکمیت انحصار د یوه خاص تفکر یا ډلې په لاس کې وي او دغه هیواد به د پراختیا په لاره کې ګام کېښودلی نه شي، دا مسله به حتی له نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې هم منفي اغیز وشیندي.
ګرانو مینوالو، د افغانستان په حق له د ماسکو د غونډې په پاییز بیانیه کې په دغه هیواد کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او ملي پخلاینې باندې ټینګار وشه. په دغه غونډه کې چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په شمول د 14 هیوادونو استازو په کشتون درلود، ګډونوالو په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو په مهم بللو سره چې د ټولو قومي او سیاسي ډلو د ګټو منعکسونکې وي، د ترهګرۍ د ګواښونو، د نشه ییزو موادو او له دغه هیواد د رامنځته کیدونکو نورو ګواښونو په مونډ استنې باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره د مرستې وړاندې کول او د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د برخو په شمول د مختلفو بیخبینایي اجرا د ماسکو د غونډې نور تاکیدات وو. د افغانستان په حق له نړیواله غونډه څخه د روسیې قربتو په داسې حال کې دی چې ماسکو له دې مخکې هم درې ځلې په افغانستان پورې اړوند غونډې ترسره کړي چې د تیر 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په ترسره شوې دریمه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و. له دې سره سره چې د طالبانو حکومت د ماسکو د غونډې له ترسره کېدو نه تر مخکې پورې دغې غونډې ته په نور بلل کېدو باندې نیوکه کوله، خو په دوام کې او د هغې له ترسره کېدو سره هم مهاله دریز بدل کړ. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په یوې بیانیې کې وویل چې د دوی حکومت د افغانستان په هکله د هر ډول سیمه ایزې لارې چارې هرکلی کوي او د صلح ایز متحد خپلواکه بې پلوه او پرمختللي افغانستان په هکله د ماسکو د غونډې د ګډونوالو دریزونه ګټور ګڼي. د ماسکو د غونډې په هکله د طالبانو د حکومت په دریز کې دا بدلون ښودنه کوي چې دغه ډله پوهه شوې چې د افغانستان په هکله له سیمه ایزو او نړیوالو غونډو او بهیرونو سره مخالفت د طالبانو د ملګرتیا محدوده فضا لا کمه او تنګوي. د ماسکو د غونډې د پای خبرپاڼه چې پکې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو، په ملي پخلاینې او په دغه هیواد کې د بیا رغونې د بهیر په پیلېدو ټینګار شوی، د هغو تیرو دریزونو تکرار دی چې نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه ضروري ګڼلې دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت ویاند د ماسکو له غونډې وروسته د هغې له هرکلي نه پس وویل چې د طالبانو حکومت یو ټول شموله حکومت دی. دا دریز ریونه راښایي چې طالبان په افغانستان کې خپل اوسنی حکومت د دغه هیواد د ټولو قومونو نماینده ګڼي او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په هکله د نړیوالې ټولنې غوښتنه ناسمه ګڼي. داسې ښکاري چې تر څو پورې د طالبانو حکومت په افغانستان کې لږ تر لږه د ټول شموله حکومت د جوړولو په هکله یو پروګرام وړاندې نه کړي، نړیواله ټولنه به له دغې ډلې سره د مخامخېدو په ډول کې هیڅ بدلون رانولي.
د طالبانو په حکومت کې د اقتصادي چارو وزیر قاری دین محمد حنیف ویل امریکا په افغانستان کې د خپل شل کلن اشغال په موده کې هیڅ کله د دې هیواد بېخبناو ته توجه نه ده کړې، بلکې د افغانستان شته بېخبناوي یې هم ورانی کړې دي. حنیف د افغانستان د مواصلاتي لویو لارو او د افغانانو ناوړه اقتصادي حالاتو ته په اشاره سره جوته کړه د شل کلن اشغال په دوره کې ترانسپورټي بېخبناو او د تولید د فعال کېدو په لړ کې خوځندې اقتصادي عوامل ته توجه نه ده شوې. د طالبانو د اقتصاد وزیر همدارنګه یادونه وکړه چې د اشغال په دوره کې افغانستان په نشو د روزدو کسانو شمیر هم په بیساري ډول زیات شوی. اوس افغانستان کې کابو 4.5 میلیونه نشیان موجود دي چې د امریکا د اشغال یو بل شومه ډالۍ و. د امریکایانو له لوري د افغانستان د بېخبناو دورانې دو په اکله د طالبانو د اقتصاد وزیر ویناوی هغه ترخه حقیقت څرګندوي چې د راتلونکو لسیزو پورې به د افغانستان په پرمختګ او پراختیا اغیز منونکي او سیوري پرې غځولی ده. امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې پیښې په پلمې سره افغانستان اشغال کړ او په دغه هیواد کې د خپل شل کلن ناکامه حضور په موده کې چې ناټو هم ورسره ملګری وه، افغانانو لپاره د نامنیو او د ورانیو شوم میراث پزای کې خوده. امریکای دا کول چې په افغانستان کې د خپل حضور په مده کې د تروریزم د لمنځه وړلو په ترڅ کې به د مخدره موادو د کښت او نورو هیوادونو ته د قاچاغ مخنیوي وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال نه یوازې تروریزم لمنځه لا نړه، بلکې لا پیاوړی شو او دغه هیواد بې ثباتي واکمنه شوه. د نړیوالو ادارو له لورې خپاره شوي راپورونه ښودنه کوي چې په افغانستان کې امریکا او ناټو د شتون پر مهال د مخدره موادو کښت او تولید څلور چنده زیات شوی او پراخو مځکو کې مخدره مواد کرل کېدل. د تش په نامه شعارونو په چوکاټ کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي مداخلې پایلې ډیموکراسي نه بلکې د لسکونو زرو انسانانو وژله، ناامني او بېوزلي وه. هغه تش په نامه ډیموکراسي چې پکې په ټولو ټاکنو کې پراخې درغلۍ کېدلې. له تروریزم سره د دروغجنې مبارزې تر عنوان لاندې امریکا د افغانستان د بېخبناو دورانولو په هاخوا له اشغال نه وروسته هم د هېواد سره دښمني ته دوام ورکړی او د افغانستان د شتمنیو په کنګلولو سره د بایکاټونو او اقتصادي فشارونو سیاست غوره کړی ده چې د افغانانو د ورځني چارو او عوایدو په وړاندې ستونزې رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان خلکو د تمه وه چې امریکا له دغه هېواده د وتلو وروسته د خپلې بېمانه جګړې غرامت د افغانستان حکومت ولس ته ورکړي. د افغانستان صحت عامې وزارت له راپور سره سم د امریکا د جنگ او جګړې له امله د افغانستان د پوره ولس 64% له نفسیاتي او عصبي ناروغیو څخه ځورېږي چې اکثره پکې مېرمنې دي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د نفسیاتي چارو ماهر ډاکټر فریدون لطیفي وایي له بده مرغه د بیروزګاری او ناوړه اقتصادي حالاتو او جنگ جګړو له امله د خلکو رواني یا نفسیاتي روغتیا له خطرې سره مخامخ شوې ده او اکثر میرمنې او زلمیان له نفسیاتي ستونزو ځورېږي. د آسیا د پراختیایي بانک له راپور سره سم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له کمزوري اقتصاد څخه برخمن دی او له نیمایي زیاته وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د امریکایي پوځیانو محکمه کېدل د قربانیانو کورنیو ته د جنګي غرامتونو ورکړه او نفسیاتي او فزیکي اغیزمن شویو ته رسیدګي د هغو تمو له جملو څخه دي چې افغانان د شل کلنې جګړې وژلې او ورانتیا په بدله کې د سپینې ماڼۍ او د هغه د ملګرو څخه لري.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې پروګرام مو ورید. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو مونږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ.
د خدای په امان. Oh,